السلام علیکم قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته خره خلاص کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم. په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره مرسته کوي. د خبری مجلې مهم موضوعات مو دادی: د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاحکار مکماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د هرات د ولایتي رئیس کامران علیزی ځان پولیسو ته تسلیم کړ. د دې او د نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د افغان حکومت له مشرانو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ییزو او نورو مسایلو خبرې وکړې. مشرانو جرګې په انګورو اډي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتني کې رایه چونه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار د افغان حکومت له مشرانو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ییزو او نورو مسایلو خبرې وکړې. مک ماستر نن سهار کابل ته ورسېد. ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ویل چې له ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت سلاحکار خبرې ګټورې وې.
افغانستان پر امنیت له ټوریزم سره پر مبارزه، د سیمې پر مسایلو، پر اقتصاد باندې پراختیا او انکشاف باندې، او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دواړو روابطو باندې راڅرخېدی.
جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله لیکلي چې له شغلي ماستر سره په کتنې کې ویلي، تروریزم د سیمې امن او ثبات ته جدي خطر دی. محمد اشرف غنی ویلي که د دې ستونزې حل ته پر وخت اقدام ونسي، د راتلونکو 50 نسلونو پر ژوند به منفي اغیز وکړي. بلخوا اجرایه ریاست هم په اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنې کې افغان حکومت د امریکا باوري شریک بللی دی. د اعلامیې پر اساس دغه امریکایي مقام ویلي چې واشنگټن به د تروریزم او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اصلاحاتو او نورو برخو کې د کابل سره همکاري ته ادامه ورکړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت غوړي چې د پکتیکا په انګورو اډي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې نن یې د جرګې مشري کوله وویل، هغه پوستې چې د افغانستان له همغږۍ پرته د ډیورند کرښې په اوږدو کې جوړې سوي له منځه دي یوړل سي.
د هغه پوستو د مخنیوي لپاره دی همغږي رامنځته شي چې پاکستان له هماهنګۍ پرته جوړ کړي. افغان حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي.
دفاع وزارت ویلي که دغه ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل نه سوه، نو افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. د هرات د ولایتي شورا رئیس ځان نن یکشنبه پولیسو ته تسلیم کړ. کامران علیزی د هرات په امنیت قمندانۍ کې رسنوي ته وویل چې د افغانستان قوانینو ته درناوی لري.
ما تابع قانون هستیم، بودیم و خواهیم بود.
موږ د قانون تابع یو وو او یو به شخصا د ولسمشر درناوی تر قانون لوړ دی. واقعا په اوله محکمه کې زموږ په حق کې ظلم سوی، د دویمې او درېمې محکمې غوښتون کیو. په کابل کې د اداري فساد درنو جرمونو د تړنې ابتدایي محکمې تقریبا یو میاشت مخکې شغل علیزی له وظیفوي صلاحیتونو په ناوړه استفادې تورن کړی او په غیاب کې په دوو کلونو او شپږ میاشتو باندې محکوم کړی دی. د دغه حکم پر خلاف د علیزی پلویانو مظاهرې او اعتراضونه کړي دي. د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتني کې رایه اچونه روانه ده. د دې رایه اچونې په نتیجه کې دا فیصله کیږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واړول سي کنه. که د ترکیې حکومت ریاستي سي، له دې سره به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته تازه صلاحیتونه په برخه سي او اردوغان ته زمینه برابرېږي چې د سبند لسو نورو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. ولسمشر اردوغان په استنبول کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته رسنیو ته وویل،
دا ټول پښتنه په ترکیه کې د حکومت ولې د نوي سیستم د بدلون او انتقال دیو انتخاب په باب ده. باور لرم که خدای کول د بدلون په دغه انتخاب سره زموږ خلک تصمیم نیسي چې د لا چټک پرمختګ لپاره لار پرانستل شي.
د ترکیه دولتي اژانس ویلي د رایو مرکزونو له پرانیستلو څو ساعته مخکې په دیار بکر ولایت کې د رایو ورکولو له یوه مرکزه بهر د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې دوه تنه وژل سوي دي. په سوریه کې پر بس موټرونو د بمي حملې له کبله د وژل سو شمیر 112 ته ورسېد. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ډلې نن وکړه. په دغو بسونو کې دولت تر ولکې لاندې دوو ښارونو څخه د سوریې وګړي لېږدول کېدل. دغه څارونکي ډله وایي 98 کسان چې له شمالي ښارګوټو پراوتو هغه وخت وژل سول چې منفجره موادو ډاک موټر پرون د هله په لویدیس کې د دوی له بسونو سره وجنګول سو. د سوری لپاره د بشري حقوقو د څار د ډلې پوینا پاتې وجل سیوي کسان خیریه کارکونکي او هغه ګمارل سیوي یاغیان دي چې د بسونو ساتنه او څارنه یې کوله. په دغو بسونو کې په زرګونو هغه شیاګان انتقالېدل چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. وفات چې 52 کلنه ده پرون تر بمي حملې مخکې رویټرز ته وویل ما فکر وکړ چې خاوند او زوی را سره دی په بس کې ملګری دي، خو زما خاوند بیرته کلي ته ستون سوی. دغه کسان د هلب هغو کلیو ته لیږدول کېدل چې د دولتي ځواکونو او د یاغي ډلو د جګړې اولې کرښې ته څیرمه پراته دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د آسیا پاسیفیک حوزې ته د خپل لس ورځني سفر په لړ کې نن جنوبي کوریا ته ورسېد. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د رژیم اټومي او د میزایلو پروګرامونو کړکیچ په لړ کړی دی. پینس د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته په داسې حال کې ورسېد چې 3 ساعته مخکې جنوبي کوریا او امریکا ویل چې د شمالي کوریا د میزایلو توغول ناکام سول. ښاغلی پینس په جنوبي کوریا کې ډېر امریکایي پوځیانو ته د عیسویانو د ایستر جشن په مناسبت په وینا کې وویل
د شمالي کوریا لخوا د نن سهار پارونکو اقدام د هغو خطرونو اخیری خبرداری دی چې د جنوبي کوریا د خلکو د ازادۍ او د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د دفاع په لار کې تاسو هر ورځ ورسره مخامخ یاست.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ شمالي کوریا یو ستونزه بللې وه چې د پوینا حل ته اړتیا لري.
له خپل همکار سالم محمد سالی نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په روانه خبري مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتی سلاکار مکماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړې او افغان چارواکي وایي چې د خبرې ګټه ورې وي.
امریکایي سلاکار نن د افغانستان ولسمشر د اجرائیه رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار او د نورنی شورو کورنی شورو څخه وزیرانو د تور سره په مجموعه کې وکتل.
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې مکماستر به د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان چارواکو سره خوب پریکړو ته ورسیږي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان میشناسد، در افغانستان بوده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ځان پولیسو ته تسلیم کړ او په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د ترکیې خلکو نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای کاروي او دا لړۍ همدا اوس روانه ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننې خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر ایمانی وی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار له افغان چارواکو سره د امنیت د تروریزم سره په مبارزه او د دوړخیزو همکاریو په پراخوالي خبري وکړي. افغانستان ته د مکماستر د سفر پر مهال هممهاله د ملي اردو د لوی درسیز مرستیال وی تمکیږي چې خغلې ماستر به د افغانستان د جنگ بشپړ انزور د امریکا نوي دولت ته ورسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره یې لیدلی دي. له تروریزم سره مبارزه، امنیت، اقتصاد او د افغانستان او واشنگتن ترمنځ د اړیکو پراخوالی هغه مسایلو چې د ولسمشرې ماڼۍ پر وینا د خاغلی ماستر او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اجنډا جوړوله. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر امنیت تروریزم سره پر مبارزه د سیمي پر مسایلو پر اقتصاد باندې، د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو روابطو باندې را څرخېدی.
افغان دولت د یک شنبه پورې تایید کړ چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی. د ښاغلي مینپال په وینا مکماستر لومړی له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل او وروسته یې په یوه ډله ییزه ناسته کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د کابینې له یو شمېر غړو سره وکتل. ماستر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې درې ورځې وړاندې د امریکا پوځیانو د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په مرکزونو تر ټولو ستر غیر هستوي بم وغورځاوه. د راپورونو پر بنسټ په دې بمي برید کې د داعش ډلې نږدې سل تنه وژل شوي او څو سمڅې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه په ورځ په خپله عمومي ناسته کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د همکارۍ د پراخوالي تمه وښوده، خو د افغانستان دفاع وزارت له دې سفره کومې غوښتنې لري؟ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په دې اړه داسې وویل:
موږ د امریکا له لوړ رتبه پلاوي چې کابل ته راغلی تمه لرو چې دوی به د دواړو هیوادونو د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې د لاسوهنو او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د دغه تړون سره سم به هر څوک خپله دنده ترسره کړي.
افغان کارپوهان بیا دې سفر ته لبلې زاویې ګوري. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه مهدی منادی په دې اړه وایي:
کولای شو چې دا سفر د اغیزمنتیا او د امریکا، افغانستان او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې تعریف کړو.
د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مکماستر به تر افغانستان وروسته پاکستان او هندوستان ته هم سفرونه وکړي.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې افغان چارواکي وایي چې د امریکا د ملي امنیت له سرکار سره خبرې ګټورې وي، همداراز ولسمشری ماڼۍ په دې اړه یو اعلامیه هم خبره کړې. زموږ همکار واصل وصال د مکماستر سفر کابل ته دای تعقیب کړی او دلته را سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات شریک کړئ.
من پر دې سره تاسو سلام ټول اوریدونکو ته. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، مکماستر نن د یو شمېر لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې اترې کړي او یو شمېر مهم مسایل یاد کړي دي. ماستر ویلي موږ په واضح توګه دا درکوو چې د افغانستان حکومت د دقیقې ارزونې ترڅنګ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اصلاحاتو په راوړلو زیات تمرکز او په دې برخه کې د دوی د هڅو پایلې محسوسېږي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د جمهور رئیس د خبرو په تایید تروریزم او نشه یي توکي چې د سیمې او نړۍ لپاره تهدید او خطر ګڼل کېږي، د دغه تهدید د منځرولو لپاره باید ټول هیوادونه په ګډه جدي مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د اصلاحاتو ارزښت په اشاره زیاته کړي چې موږ به په افغانستان کې د راوړل شوو اصلاحاتو پرمختګونو په اړه د امریکا خلکو ته معلومات او ډاډ ورکړو. نوموړي څرګنده کړې چې د افغانستان او امریکا د ګډو هڅو په پایله کې راتلونکي اصلاحات باید دوامدار وي او همدارنګه له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو همکاري او دوستانه مناسبات لا پیاوړي شي. مکمستر د اصلاحاتو راوړل مهم بللی او زیاته کړې ده چې موږ هیله من یو د افغانستان حکومت هغه کسان په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګماري چې د اصلاحاتو راوړلو ته ژمن وي. او ولسمشر هم ویلي دي چې د اصلاحاتو راوړل زموږ انتخاب نه بلکې مهم مکلفیت دی.
بله، ډیره زیاته مننه واصل وصالو چې د مکماستر د سفر په اړه د اودا چې له افغان چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې کړي وروستي جزئیات شریکول. قدر من اوریدونکو، په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هغه وایي چې مکماستر په افغانستان کې پاتې شوی او تجربه لرونکی دی او دی ډاډه دی چې له افغان چارواکو سره به د افغانستان د وضعیت په اړه خو پریکړو ته ورسیږي.
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکماستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است. سفر است به افغانستان، افغانستان میشناسد، در افغانستان بوده، مشکلات بلد است و هم درباره حل این مشکلات جدی است. همچنین کسای دیگه که رولای کلان دارند، ماتس، پامپیو، یک تیم قوی هستند که من امیدوار هستم از او خاطر که یک سیاست قوی در افغانستان فیصله شود.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. ورزوی یو بل امنیتی موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د پکتیکا د انګورډې په سیمه کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه جرګې یو شمېر غړو د یک شنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې وویل د انګورډې په سیمه کې پاکستانی پوځیانو په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دولت باید په انګور اډه کې د پاکستانی پوځیانو د نویو تاسیساتو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې د یک شنبې د ورځې د عمومي ناستې ریاست یې کول وویل د پکتیکا په انګور اډه کې چې پاکستان د افغان حکومت له همغږۍ پرته کومې امنیتي پوستې جوړې کړې باید ژر تر ژره له منځه یوړل شي.
د انګور اډې موضوع چې ګیانوال صاحب وویل هلته پاکستان د افغان دولت له همغږۍ پرته نوې پوستې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت سرحدي ځواکونه او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د دغو پوستو د جوړېدو مخه ونیسي.
ښاغلي زیدیار دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې یو شمېر سناتوران وویل پاکستاني پوځیانو د پکتیکا ولایت د انګور اډې په صفري نقطه کې د امنیتي پوستو په جوړولو لاس پورې کړی دی. دوی وویل د یوې پاکستاني پوستې کار بشپړ شوی او د دوهمې پوستې کار یې پیل کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال
دوه ورځې مخکې د انګور اډې په سیمه کې په صفري نقطې نه رد خوا د زیبو په غرو خواته دلته یوه پوسته شروع وه. دغه تکمیل شوه دوران د سپرین نقطې نه دخوا د افغانستان په خاوره کې او اوس هم شروع ده. یو بله پوسته شروع ده دغه خلک یې غوښتي دي د افغانستان ده په خاوره کې یو کیلو متر دغه ونې باید ووهلی شي که وای نه وای موږ یې وایو د لرګین تاسو نه درکوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازو ویلي ول چې پاکستاني پوځیانو د ډیورن پولې په اوږدو کې د انګور اډې او برمل په ولسوالیو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. له دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او دغه شان تورخم کې پوځي تاسیسات جوړ کړي وو چې لامل یې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه او دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دي ویلي خو د دفاع وزارت وایي که دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل نشي افغان امنیتي ځواکونه به په هر قیمت له خپلې خاورې دفاع وکړي.
قدرمن اوریدونکو د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوي. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته چې د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزي نن ځان پولیسو ته تسلیم کړ. ښاغلی علیزي نن په هرات کې البته په دیو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د قانون ته تابع دی خو لومړنۍ محکمې د ده په اړه غیر عادلانه پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان را سره په سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې تعقیب کړی ده. تورمان صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله پردیس تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو وویل د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي نن په یو خبری کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې ځان پولیس ته تسلیموي او د قانون تابع دی. څه چې قانون له حکم کوي د بورته غاړه کېږدي. خو ښاغلی علیزي دا وویل چې د محکمې هغه لومړۍ پریکړه چې دا ته د نه منلو وړ ده. تر دې پخوا هم ښاغلی علیزي په دې اړه ویلي ول چې محکمې د ده په اړه سیاسي او سلیقوي چلند کړی دی او د ته د نه منلو وړ دی. ښاغلی علیزي ویلي چې په دویمه او درېمه محکمه کې به د خپل هم ګډون وکړي او کوم چې د محکمې هغه دغه دي اصول دي هغې ته به غاړه کېږدي او خپله به پکې ګډون وکړي. د یادونه ده چې کامران علیزي د وظیفوي صلاحیت څخه د نغړه کټې خستنې په جرم باندې د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 2.5 کال بند باندې محکوم شو. تر دې پخوا د کامران علیزي په پلوي باندې په هرات کې تر دغه فیصلې وروسته د ده پلویانو مظاهره هم کړې وه، ناریون هم کړی و. خو نن کامران علیزي په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دی به پولیس ته ځان تسلیم کړي او قانون ته غاړه ږدي. خو بیا هم هماغه موضوع چې د محکمې هغه کومه پریکړه چې ده ورته د نه منلو وړ ده او د ده په وړاندې سلیقوي چلند شوی دی.
تورمن صاحب یو بله موضوع چې دا مو ونه ویلې چې ښاغلی علیزی دقیقا په کوم یعنی تور باندې دا محکوم شوی د لومړۍ محکمې.
هغه مې ویل پر دې سب چې له وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم باندې د محکمې لخوا دغه شوی او په 2.5 کال بند باندې محکوم شوی.
بله ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې د کامران علیزي البته چې هغه نن په هرات کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پولیس ته ځان تسلیموي او قانون ته تابع دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
هجرای ریاست زلمی خلیلزاد د هغو څرګندونو ملاتړ وکړ چې په وینا یې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او هلته باید له منځه یوړل شي. د هجرای رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د اوږده مهال رئیس د افغان حکومت غوښتنه وه. د ولسي جرګې ځینې غړي هم له دې دریځه د هرکلي ترڅنګ وایي چې افغان ملت هم ورته غوښتنه لري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان حکومت اجرا ریاست په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د څرګندونو په تایید سره وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید له هر ممکنو لارو په پاکستان فشار راوړي ترڅو د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د اجرا رئیس د ویان مرستیال امید میسم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد څرګندونې د افغان حکومت له غوښتنې سره ورته دي او پاملرنې ته اړتیا لري. دی وایي کولی شو چې د خلیلزاد د څرګندونو یوه برخه تایید کړو او هغه دا چې له شک پرته د تروریستي ډلو ځالې په پاکستان کې دي، له هغې ځایه تمویل او تجهیزیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي چې په افغانستان کې جګړې او وحشت خپور کړی دی. دا موضوع کیدای شي په سیمه اغیز ولري او له بې ثباتۍ سره یې مخ کړي. ښاغلی مویسم وایي چې د پاکستان له خاورې د تروریستانو ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی او هم پاکستان ته نه ښیي چې ورته کار ته دوام ورکړي. دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند پلوي زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه تازه مرکه کې پاکستان په افغانستان کې د ستونزو مور بللې ده. په دې ځانګړې مرکه کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشار راوړل شي او په هغو هیواد کې د تروریستانو ځالې په نښه شي. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي هم د زلمی خلیلزاد په څرګندونو د تایید مهر لګوي، وایي چې افغان ملت هم ورته نظر لري. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي دې ډول څرګندونو ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي. دی وایي دا خبره نه یوازې خلیلزاد او ځکه و، بلکې د افغانستان ټول خلک په همدې باور دي چې اساسي ستونزه د پاکستان لخوا ده نه په افغانستان کې. ښاغلی پښتون ټینګار کوي تر کومه چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو اقدام ونه شي په افغانستان کې سوله نه شي ټینګېدای. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري آرس د زلمی خلیلزاد څرګندونې په ځای بولي وایي چې خلیلزاد د امریکا اوسني حکومت ته نږدې کس دی او نظر یې د امریکا په پالیسۍ اغیز لرلی شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدای شي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د ولسي جرګې د اداري پلاوي په باور افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم غایت د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ د هرکلی کوو. دغه ملتونه کولی شي دولتونه جوړوي. په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه
په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړی ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له بېلابېلو سیاسي ګوندونو څخه استازي به پکې وي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي. پاکستان له وروستیو خونړیو بریدونو چې د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو سیمو کې وشول شاوخوا یو میاشتې د افغانستان سره پولې وتړلې. سره له دې چې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره ښې نه وې، خو له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او سرحدي اړیکې لا ترنګلې او خړې پړې شوې. اوس چې کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوي د راتګ خبره کیږي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاویو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په ښه والي کوم ځانګړی اغیز ونه لري. لاړلی خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
که تیرو 15 کلونو تا وګورو د دوړو هیوادونو څخه ډیر پلاوی او لیوبل سره د نظر تبادله وکړه، حتی یو شمیر پټ تړون نه لاسلیک کړل. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې هواري نه کړې. که ستونزې ته په جدي او اساسي ډول رسیدنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې د دوړو هیوادونو سیاسيون او پارلماني پلاوی دغه ستونزې هواري کړي. خغل سادات وای که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي، نو لومړی دې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست روښانه او د ستونزو د ریښو په معلومولو سره دې په نړیواله کچه خپل ډیپلوماسي پیاوړې کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قرن اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله موضوع ده. ترکی خلکو نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون پاړه په ټول پښتنه کې خپل رای کاروي او دا لړۍ هم دا اوس روانه ده. د نننیو رایو مثبته نتیجه په ترکیه کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته او لسمشر رجب طیب اردوغان ته به نور پراخ صلاحیتونه ورکړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وایي، او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د رای ورکولو په څه باندې 1,60,000 مرکزونو کې رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی، د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیره ترکانو خپل رای مخکې ورکړي. د دې ریفرندم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښایي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید د رایو توپیر ښایي ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي، نو دا به په 1993 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو لمخې د ترکیه پارلمان نور هم کمزوری کیږي، د صدر اعظم څوکۍ لمینځه ځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي، او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو 10 کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي. یو شمیر څارونکي د ترکیه په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول په سترګه ګوري. د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پرینی چې پخوا په ترکیه کې د اروپایي ټولنې سفیر پاتې شوی، په همدې نظر دی. نوموړي له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل،
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum,
که د ترکیه ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر وستلو بریالی سي، نو داسې نظام به رامنځته سي چې په لویدیځ نړۍ کې به انډول ونه لري. لدې سره به واک د یو شخص په لاس کې متمرکز سي، او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم به رامنځته سي چې د کنټرول او توازن لپاره به بل څوک نه وي. دا به رښتیا هم د یو سړي واکمني وي او واضحا له اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي.
له دې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پښتنې وروسته په ترکیه کې د درېګونو قواو د تفکیک د یقیني کولو او په تیره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ترکیه کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه روانه ده، او تمه ده چې دې ټول پښتنې د بریا په صورت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات او د واکمنۍ موده اوږده شي. احمد تکل په فرانسه کې له میشت کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په ترکیه کې روانه ټول پښتنه د څه پیغام له ځان سره لیږدولی شي.
خبره خو باید د دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل، نه نیولې تر اوسه پورې ترکیه څو ځله هڅې وکړي چې اروپایي ټولنې ته شامل شي. مګر اروپایي ټولنه، تاسو وګورئ، پخواني شرقي اروپا هېوادونه تقریبا ټول د بازار ته ورننوتل، مګر یوازې البانیا چې یو اسلامي هېواد دی د ټولنې ته نه شي ورننوتی. نو زه فکر کوم چې اردوغان اوس دې نتیجې ته رسېدلی دی چې دا کار ممکن نه دی، او چې ترکیه لپاره یو نوی رژیم، یو نوی دولتي دستګاه جوړه کړي چې یو بل لاره د ترکیه د انکشاف لپاره انتخاب کړي.
فکر کوئ چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مسله یوازینۍ مسله ده چې دا ټول پښتنه د غل لپاره شوې، او که هغه ځینې نظریات هم په دې کې رول لري چې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان غواړي د خپل صلاحیت حوزه لویه کړي او اوږده یې کړي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د اردوغان د دې ټول پوښتنې نه بې هدف دا وي چې د خپل اقتدار ساحه حرته کړي، مګر زه فکر کوم چې د دې اقتدار د ساحې د حرتولو هدف ممکن دا وي چې د ترکیې پخواني اساسي قانون داسې دی چې نه شوی کولی چې په هغو کې په هغه نظام کې د خپل هدف ته خلاصې مټې ولري، نو غواړي چې یو بل ډول نظام رامنځته کړی شي چې هغه اهداف دپاره چې د اردوغان دپاره مقدس سي وکړی شي چې خلاصې مټې ولري او خپل هدف ته ترکیه ورسي.
د اردوغان هغه دقیق اهداف څه دي؟ ځکه چې دای خو یو له ډېرو مخکښو رهبرانو دی، یعنی داسې که یو دوه درې سړی وشمیري هغه د ده اهداف کوم دي؟
تر څو یو خو مهمه خبره داده چې اردوغان ترکیه کې د لایک حکومت د یا په مذهب نه ولاړ حکومت نه ناراضي دی او ولایت یې همدا دی چې په ترکیه کې لایک دولت په داسې یو نظام بدل شوه چې د مذهبي خلکو دپاره یو رقم سرچکونکې